دا مشال رادیو ده. وخت په پېښور کې د غرمې وا او په کابل کې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د مشال رادیو په دې خبرونه کې د هند تر نظام لاندې کشمیر پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي هلې ځلې او ناموسي وژنو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونې تاندې هیلې او نوې خبرونه ټولنیز شبکې او سخدریزي هم در خبرو. خو تر ټولو وړاندې وار کوو ظفر خان ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی امریکا په هند غا کړی چې په کشمیر کې محدودیتونه نرم کړي. مولانا فضل الرحمن ویلی په اسلام آباد کې د احتجاج له پریکړې نه دی پشا شوی او سعودي عرب له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ایران د تیری مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل د مرکزی او جنوبی اسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنو چارو وزارت مرستیالی ویلی واشنگتن غواړي چې هند زر تر زره خپل واک لاندې کشمیر کې پر وګړو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند زر بندیزونه ختم کړي او نیول شوي کسان خوشي کړي. دی ویل ک نوې ډیلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې منځګړتوب ته تیار دی. ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر په کشاله هر ورځ بهرنۍ مداخله رد کړي. هند اګست په 15 د جموں او کشمیر کورواکي ختم کړه او د هیواد اساسي قانوني ور وغځاو. پاکستان دا اقدام غندلې او ژمنه یې کړې چې په نړیواله کچه به یې پر ضد ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلی د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولې. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په اړیکه کې دی.
دی وی زمون خو تر دې دمه هیڅ د ځنډولې اراده نشته. البته مسلم لیگ نون ویلي چې په 1 سپتمبر زمون کونډه ده. پاکستان پیپلس پارټۍ د رهبر کمیټې د مشر سره ملاقات شوی دی او د هغوی یوه غټه ډله یو 100 ورځو کې موږ سره ملاقات کوي نو دا مشورې روانی دي.
مولانا فضل الرحمن د 2013 په ټاکنو کې د مبینه درغلۍ ضد راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا حکومت او د انتخاباتو کمیشن دریز لري چې ټاکنې شفافې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خپلو بندي غړو د راخلاصولو لپاره هر قانوني لار کاروي. د غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون مشال رډیو ته ویل زیاتره غړي د ترهګرۍ او د عامه بې نظمۍ په تورونو نیول شوي چې پر ضد عدالت ته ځي او د پارلمان ترڅنګ د حقونو نړیوالې ادارې به پرې هم خبروي. غورځنګ وایي له 15 زیات مخکښان او غړي یې دا مهال په بېلابېلو زندانونو کې دي. حکومت دغه کسان د مې په میاشت کې د خړ کمر تر پیښې روسو په بیلابیلو مقونی ولیدی. په پېښور کې د قبایلو لسګونو زده کوونکو او فعالانو د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې له داخلو د پاتې کېدو له وجې احتجاج کړی دی. دوی پرون مشال رډیو ته ویل د قبایلو لپاره په پوهنتونونو کې کمې څوکۍ خول شوي او له دې کبله ښایي د زیاتو نمبرو اخیستو باوجود له داخلو پاتې شي. یو فعال ډاکټر اطهر داوړ وویل حکومت د څوکیو زیاتولو ژمنه نه ده پوره کړې.
زمون کوټه به د میډیکل انجینیرینګ او په یونیورسيانو کې دا به 10 ایئرز پورې ډبل وي. هغه 2018 هم لاړلو زمونږ کوټه ډبل نشوه. اوس 2019 دی او اوس هم مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو.
زده کوونکو غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د نورو زده کوونکو په څیر د آزادې سیالۍ له لارې دوی ته هم داخله ورکړي. حکومت او د تعلیمي ادارو چارواکو د دې زده کوونکو د غوښتنو په اړه هم څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي له 300 زیات ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسول دي. د کمیشن سرپرست وین زبی الله سعادت پرون ویل پاتې ولسوالیو ته نن انتخاباتي توکي رسي. په افغانستان کې سبا د ولسمشر انتخابات کیږي. د هغه هیواد د کورونو چارو وزارت وای د انتخاباتو په ورځ د 4902 خرایچونو د مرکزونو د کلک امنیت ساتنې چارې مکمل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر سره د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کړې دي. اشرف غنی پرون په ټوټر په بیان کې ویلي دواړه مشران په سبانیو انتخاباتو کې د ولس د پراخ ګډون په اړه وغږېدل. په بیان کې راغلي چې اشرف غنی د امریکا د مننې ترڅنګ د افغانستان د ثبات لپاره د واشنگتن ملاتړ مهم بللی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو په اړه د افغان ولسمشر وروستیو څرګندونو نه هیله کړې. اشرف غنی د شورو په ورځ له مشال رډیو سره په مرکه کې ویلي چې یو ایس ایډ بې کفایت اداره ده چې له لارې یې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر لس سینټ هم نه رسي. جان بس پرون په ټویټر په بیان کې د یو ایس ایډ د یو شمېر پروژو په اړه معلومات ورکړل او ویلي دي چې دې ادارې د افغانانو د ژوند د ښه کولو په لړ کې خورا زیات کار کړی دی. سعودي عرب نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې د ټولو وسایلو په کارولو پر تهران فشارونه واچوي او په خبرې د ایران د تیری مخه ونیسي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف یو ځل بیا ویل چې ایران د سپتمبر په 14مه د تیلو پر تنصیباتو د توغندیو او ډرون بریدونو کې لاس لري. امریکا، فرانسې، برتانیې او جرمني هم په تهران ورته تورونه لګولي دي. اساف ایران ته په اشاره ویل هغه رژیم له څلوېښتو کلونو راهسې پیژني چې ښه نه کوي او نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ کې چاودنې ورانی او وژنې پلانوي. ایران د سعودي د تیلو په تنصیباتو بریدونه رد کړي دي او سعودي عرب په لومړي ځل د نه څلوېښت ملکونو وګړو ته د ویزو ورکولو اعلان کړی چې هدف یې د سیلګرو جذبول او اقتصاد د تیلو له اتکا اړول دي. رویټرز اجانس نن د هغه هیواد د سیلګرۍ ادارې د مشر احمد الخطیب له خولې لیکلي چې د ښځو په سفر ابایا یا برقع لازمي نه ده، خو د سمندر په غاړه او په ولسي ځایونو کې باید مناسبې جامې واغوندي. هغه ویل د شرابو په څکلو به هم بندیز وي. ویزه د انټرنیټ له لارې په اتیا ډالره ترلاسه کېدلی شي او د پخوا برعکس داسې ښځې هم ویزې اخیستلی شي چې محرم ورسره نه وي. د خبرونو پای اوس محمد الله د کرنسیو بی او د هوا حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ او 1.93 روپۍ، یو ایرو 1.70 روپۍ لس پیسې او 1.70 روپۍ اویا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.30 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 96 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پېښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه اوریدل. پروان خبرونه کې د دوه ریپورتونو تفصیل اوریدلای شي. امریکا پر هند ژغ کړی چې ژر دی په کشمیر کې بندیزونه ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وایي د حقونو نړیوالې ادارې د خپل ملګرو او ملاتړو له گرفتاریو خبروي. خو د بلوچستان های کورټ انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی غړی او ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری په انتخاباتو کې د درغلي له کبله نه اهل ګرځولې دي. د نوموړي مخالف وکیل وایي
قاسم سوری د قومي اسمبلی سیټ څخه فارغ کړي او په دنه 265 په مکمل الیکشن کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر په لومړۍ د واکمن تحریک انصاف پر ضد له بهره د پیسو ترلاسه کولو قضیه اوریدنه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي سیاستوالانو په مردان کې د ناموس په نوم د یوې کورنۍ د درو غړو د وژنې غندنه کړې ده.
سړی چې دغه بچی هغې ته لاره ورکړلی شي او ښځه چې دغه قتل شي د غیرت سره چې د ښځې سره محدود دی.
په روان خپرونه کې په اونیزه خپرونه تاندې هیلې کې اورېدلی سي چې په سیاسي هلو ځلو کې د قبایلي ښځو ونډه څه ده. پر دې سربیره ټولنیز شبکې او سخدریز خبرونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو څخه اورئ چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. پر دې سربیره تاسو د هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې اوریدای شئ. پته ده مشال رادیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویل دي چې هیواد یې غواړي هند ژر تر ژره خپل واک لاندې کشمیر کې پر وګړو بندیزونه نرم کړي. ایلیس ویلز پرون خبریالانو ته وویل واشنگتن غواړي چې نوی ډیلی د اګست له 15 راهیسې په کشمیر کې نیول کسان خوشي کړي. پر هغه ورځ هندي پارلمان او حکومت د کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړ چې پاکستان یې غندنه وکړه. د دواړو هیوادونو اړیکې له هغه وخت راهیسې ترنګلې دي. پامیر ساحل راپور لري.
د مرکزی او جنوبی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویلي واشنگتن غواړي چې هند ژر تر خپل واک لاندې کشمیر کې پر خلکو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند ژر بندیزونه ختم کړي او نیولې کسان خوشي کړي. د اګست پر 15 د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمولو وروسته نوی دلی په سیمه کې د خلکو پر آزاد تګ راتګ بندیز لګولی، انټرنیټي او ټلیفوني شبکې یې تړلې دي او سلګونه سیاستوالان او فعالان یې بندیان کړي دي. پر دې سربیره په سیمه کې د هند اقداماتو ضد مظاهرې شوې دي. الیس ویلز په خبرو کې ویل که نوی دلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې منځګړتوب ته تیار دی. ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر په لانجه کې هر راز بهرنۍ مداخله رد کړي. ټرمپ د نوموړي تر څرګندونو یو ورځ مخکې له مودي او له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره جلا ملاقاتونه وکړل او څو ځلې یې د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب وړاندیز کړی چې اسلام آباد یې هرکلی کړی. هندي پارلمان او حکومت د اګست پر 15 د جمو او کشمیر کورواکي ختم کړه او د هیواد اساسي قانون یې ورغځاوه. پاکستان د اقدام غندنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې پر نړیوال کچ به یې پر ضد ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. خو نوی دلی وایي کشمیر یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیڅ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي. پاکستان او هند دواړه پر کشمیر دعوه لري خو ځینې برخې یې د نوی دلی او ځینې یې د اسلام آباد تر واک لاندې دي. دواړو هیوادونو له 1947 زیږیز کال راهیسې دوه ځلې د کشمیر پر سر جنگ هم کړی دی.
د پامیر ساحل په راپور کې مو اوریدل چې واشنگتن له نوی ډیلی څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې محدودیتونه ختم کړي. تر پرونی غوښتنې یوه ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هند او پاکستان غږ وکړ چې خپل اختلافات ختم کړي او د کشمیر پر سر له لسیزو راهیسې روانه لانجه پای ته ورسوي. ټرمپ تر دې مخکې هم څو ځلې د دواړو هیوادونو د لانجې ختمولو په موخه د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. دا چې د کشمیر پر سر د نوی ډیلی او اسلام آباد په لانجه کې د ټرمپ د لیوالتیا لامل څه دی په دې راپور کې واوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 15 په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هند او پاکستان دواړه اټومي قوتونه دي او باید خپل منځي ستونزه هواره کړي. نوموړي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راولاړ سوي لانجې د هواري لپاره د منځګړتوب وړاندیز هم په وار وار تکرار کړی دی. ټرمپ د سپتمبر پر 23 له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې وویل چې دوی ډېر ښه منځګړتوب کولای سي او د خلکو ډېرې لانجې هواري کړي دي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي هند په ښکاره ویلي دي چې هغه د کشمیر په معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو د ټرمپ بیان یوازې د پاکستان د خوشحالولو یوه هڅه ده.
پاکستان ته هغه پیسې نشي ورکولی نه ورکوي او باقي څه کولی نشي. پاکستان نه هغه ډیمانډ کوي چې سنت به دا سنت اوخی افغانستان ته هم دغه خبره وکړي یا ایران کې څه لسته غواړي چې په جواب کې ورته ورکړي شي. دا ځکه
که څه هم له برېټانیا څخه په 1947 کال کې له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې سوي دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغه وروسته راولاړه سوه کله چې هند د اګست پر 15 د جمو او کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا کورنۍ معامله ده. دا چې هند په ښکاره ویلي چې په دې معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو ټرمپ ولې بیا بیا دا وړاندیز کوي؟ په هند کې خبریاله او د سیاسي چارو پوه آرتی تیکو سنگ وایي چې امریکا له پاکستان په خپل ګټه کار اخیستل غواړي.
ټرمپ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں ہے، ٹیکٹیکل ہے.
ټرمپ هیڅ جدي نه دی، دا هغه وړاندیز تاکتیکي دی. هغه نه عمران ته څه ورکول غواړي او نه هم پاکستان ته. کیدی شي ټرمپ غواړي چې پاکستان له ایران سره د امریکا لپاره څه مذاکرات وکړي.
هند د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت په اساسي قانون کې د 300 ماده په لمنځوړلو سره ختم کړ. آرتی تیکو سنگ وایي تر دې ګام وروسته له پاکستان سره پر دې معامله مذاکرات له امکانه وتلې خبره ده. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپله جنډه درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نه سوای کولی چې هلته سرکاري نوکري وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وسوې چې بیا وروسته حکومت یو شمیر کشمیر مظاهره چان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظر بند کړل.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په کامیا اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر ویلي د غورځنګ د ملاتړ او غړو د گرفتاری موضوع د بشري حقوقو تر نړیوالو ادارو رسوي. نوموړي دا خبر پرون پر داسې وخت مشال رادیو ته وکړه چې دی او په کامیا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ تیرونی په ضمانت له زندانه خوشې شول. وزیر وای اوس مهال د غورځنګ تر لس زیات غړي په بیلابیلو تورونو بندیان دي. ګلایاس دا موضوع څېړلې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او په کامی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان غړی علي وزیر مشال اډو ته ویلي چې د غورځنګ ځینې غړي د 3 ام پی او قانون لاندې نیول شوي دي. د دوی په خبره تر څلورو پورې کسان په هریپور، دوه په بنو جیل کې او نور په ډیر اسماعیل خان زندان کې دي. علي وزیر ویل چې د قید غړو را خوشې کولو لپاره به ټولې قانوني چارې کاروي.
غلط استعمال چې کوم دي روان کړی دي یو خو دې حوالے سره دي، او بل پارلیمنت کې به موږ د خلاف باندې آواز اوچتو، او بل دنیا د نېشنل او انټرنیشنل چې کوم قومي او بین الاقوامي پریس یا د انساني حقوق ادارې دي یا نور داسې تنظیمونه دي چې هغه د هر چرته چې د دې په حواله سره د خلکو سره د حقوق غوښتنو په حواله سره زیاتې نو موږ به د هغې
علي وزیر دا سرګندونې وروسته له هغې مشال اډو ته کړې چې نوموړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ د شاوخوا څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. محسن داوړ او علي وزیر د خلک امر له پیښې وروسته نیول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مې په شپږویشتمه نېټه د شمالي وزیرستان په خلک امر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي ووژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي ول. خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن او علي په مشرۍ مظاهره چانو د دوی پر پوسته برید کړی وو چې پکې د فوج 15 تنه ژوبل شوي ول. خو د دې ادعا لپاره یې کوټلي ثبوتونه نه دی راوړي. د دوی وکیل لطیف افریدي مشال اډو ته ویل چې د علي وزیر او محسن داوړ مقدمه سخته وه او د غورځنګ نورو نیول شوو غړو مقدمو کې مرستو ورکولو ته تیار دي.
د علي وزیر او د محسن داوړ دا کیس ډېر سخت و، ډېر مشکل و. کنه د سیاست په نظر نه سخت و ځکه چې د پاکستان اعلی ادارې او لوی خلک حتی وزیر اعظم پورې تر لوی لوی جنرالانو پورې هغوی د دوی نه خبر و او هغوی به ویل چې هغوی به سر خوځ و چې نه 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 دا نور کسان چې کوم دي په دوی کې خوځنې یو کس خو را خلاص شو او دا نور کسان دومره اوږده موده نه تېره کړې. ما سره د دې یو کس جیلم کیسم راسه نشته که ما ته ووایي چې زه ورسره امداد وکړم یا د چا کیس وکړم زه به بالکل په سر سرګ وکړم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ مرکزي کمیټې غونډه کې به د بندي غړو تر څنګ د تنظیم په نورو چارو هم خبرې کېږي، خو نوموړي د غونډې د نیټې په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
از موږ غل مشال رادیو خبرې. د بلوچستان های کورټ انتخاباتي ټریبیونل د قامیا اسمبلی غړی او ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری نه اهل ګرځولې دي. ټریبیونل دا پریکړه نن سحر په کوټه کې واورول. قاسم خان سوری د 2013 کال په عامو ټاکنو کې د کوټه د قامیا اسمبلی پر 215 حلقه باندې منتخب شوی وو. د نوموړي له ناهلي وروسته ټریبونل انتخاباتي کمیشن ته پر دغه چوکۍ د بیا انتخابات کول حکم کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
قاسم خان سوری په تیرو عامو ټاکنو کې د حکومتي جماعت تحریک انصاف پر ټکټ باندې د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د بلوچستان های کورټ د جج جسټس عبدالله بلوز په مشرتابه کې الیکشن ټریبونل په خپله فیصله کې د قومي اسمبلی پر الکا 215 کوټه باندې و الیکشن کمیشن ته بیرته د انتخاباتو کولو امر کړی دی. دا فیصله د بلوچستان نېشنل ګوند د قومي اسمبلی لپاره د کاندید نوابزاده لشکری رسانی پر درخواست باندې شوې ده. د فیصله وروسته قبلستان های کورٹ په ودانی کې د خبریالانو سره په خبرو کې د شاغلی لشکری رسانی وکیل ریاض احمد ایډوکیټ وویل چې الیکشن ټریبونل د بیرته انتخابات کولو امر ورکړی دی. په دې ترڅ کې د شاغلی رسانی یو بل وکیل نذیر آغا ایډوکیټ نور حال څه داسې راته بیان کړی.
قاسم سوری د قومي اسمبلی فارغه کوي او په داسې دنیا 265 به مکمل الیکشن کیږي په بازار کونه په پورا پورا
دلته خبره هم ده یادونه ورده چې د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو او د معلوماتو د ټولونکو ادارې نادره لوري والیکشن ټریبونل ته په ورکول شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې د 50,000 څخه پر زیاتو رایې او ټو باندې د لګیدلو ګوتو نشانونه سم نه ښکاره کیږي. د دې ترڅنګ ډېری شناخت کارتونه داسې دي چې هغه په دغه الکه کې رجسټر نه دي. دا یادونه خبره ده هم ده چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د قاسم سوری د کامیابۍ وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید نوابزاده لشکری رسانی د قاسم سوری کامیابی چیلنج کړی وه، ځکه چې پر دغه چوکۍ باندې د بلوچستان نېشنل ګوند غړی نوابزاده لشکری رسانی او د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د مات سره مخامخ شوي وو او د انتخابي کمیشن له لوري د کامیابۍ وروسته قاسم سوری نږدې یو کال د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر په توګه کار وکړی. په دې ترڅ کې مې د ښاغلي قاسم سوری د دریځ د معلومولو لپاره څو ځله د هغه سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اخوا بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون وویل د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهره د پیسو ترلاسه کولو د قضیې اورېدنه کوي. کمیشن شاوخوا یو نیم کال مخکې دا قضیه پرانستې وه خو اورېدنې یې ځنډولې وې. د تحریک انصاف سیاستوالان له بهره د پیسو اخیستو تورونه ردوي. اخوا شنونکي وایي کمیشن باید دا قضیه د تیر کال تر انتخاباتو مخکې فیصله کړې وای. په دې اړه نور حال سراج زهیر له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د پاکستان د انتخاباتو کمیسون جاری شوی نوټیفیکیشن کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د غیر ملکي فنډونو ترلاسه کولو د مقدمې د اورېدنې لپاره د اکتوبر د میاشت لومړۍ نیټه ټاکلې او درخواست ورکوونکي یو تحریک انصاف ته ویلي چې په یاد نیټه الیکشن کمیشن ته حاضر شي. یاد دې وي په کال 2014 کې د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف یو منور غړي اکبر اس بابر الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړو چې پکې تور پورې کړی وو چې عمران خان په غیر قانوني توګه د افشور کمپنو په ذریعه تقریبا 3 ملیون ډالر فنډ ترلاسه کړی او دا پیسې د هونډۍ په ذریعه پاکستان ته لیږل شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وویل دا یوازې تور دی خو چې الیکشن کمیشن کومه هم فیصله وکړه دی به یې تسلیموي.
قانون وائلیشن کی یا کرپشن پاغ بانے ثابتی گی یا دس ثبوت ہوئی سروی کیا دا اسٹیٹ خلافی دا اینٹی اسٹیٹ استعمال سے بھی نو مغ من او آن دا قانون دا فیصلے بے احترام کو دا عدالت او قبل فرض داسی او ثبوت چاروڑو چیئر دا اینٹی اسٹیٹ استعمال شوی دی دا فنڈونا یا دے دا ملک دورانے دا پار استعمال شوی دی کدی کی مغ دا نہ دا اسٹیٹ خلاف روچتی گو نہ دا عدالت خلاف روچتی گو نہ دا الیکشن کمیشن خلاف.
دا غیر ملکی فنڈنگ دا دی مقدمے پا واکمند گوند پاکستان تحریک انصاف سا سراتوی. مشال ریڈیو چی پا پیخور کی دا سیاسی و قانونی چارو تزیہ کار وکیل نورعالم نو پختل نو آغوی دا دی با موجودہ وقت اس اثرات نوی پکار و چی دا مقدمہ دا عام و ٹولٹاکن اوڑان دی فیصل شوی وا.
دا ازور خان کیس نوالا تا خو سا پوری چی مختلف ڈرامی کی گی او عوام چی دی دا اولیس چی دی آغا پا مختلف بانو او پا ڈرامو بانی فنڈنگ بار ملک نا پتہ لگی اگر جو عام سڑی فنڈنگ نہ دے بلکہ جو منظم طریقے سے الیکشن کمیشن سے کم ٹائم کے الیکشن اگر وقت موقع حالات ٹائم دیر تیر سی نوکا خبر حقیقت میں لداری اہمیت ختم کی.
دا ذکر دا دیادی مقدمی اخری اور ایدن دا مٹول ٹاکنو نوڑان دے پا کال 2013 کی دا مارچ پا میاش کی شوی وا تا کمی روستو چی دغا مقدمہ ودرول شوا. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت ضد احتجاجي لاریون نه دي ځنډولي بلکې د اپوزیشن د نور ګوندونو له مشرانو سره په اړه مشورو ته دوام ورکړی دی. د خبرو نوموړي پرم په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه او یو ځل بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلي تور پوری کړ چې حکومت او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا رد کړی دی. سراج ظهیر نور حال اسلام آباد راکوي.
زیارت پر اس پا کراچی کی خبری غونڈی تا دی جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمن اویل وی حس ارادہ نلری چی گنی دا حکومت پر زید دغ احتجاجی مارچ وزندوی دا نموڑی پا خبر طول مخالف گندون لا اول ورزی پا یو خلدی چی دا کال 2013 دا جولائی پا میاش کی شوی آمو طول تاکنو کی بدتری نظر غلی شوی او دوی یہ پا حس جوڑ نتیجی نتسلیموی او غختن ادا چی دا حکومت استفا ورکری او نوی طول تاکنی وکڑی شی.
کوئی مؤخر کرنے کا ارادہ
دیوئی زمون خطر دی دم ہست زنڈول ارادہ نشتا. البتہ مسلم لیگ نون ویلی چی پا دیرشن ستمبر زمون کنڈا دا او داغی روز تو بمونگ تاسو سر خبر کبو او داشن ہم دا پاکستان پی پلس پارٹی دا رہبر کمیٹی دا مشر سر ملاقات شوی دی او دا اغوی یوا غٹ ڈلے او سو روزو کی مونگ سر ملاقات کبی نو دا مشوری روانی دی.
تو یہ مشاورہ چل رہی ہے بس
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل د موجوده حکومت پالیسۍ ناسمې دي او دغه پالیسۍ په ولس هم بد اغېز غورځولې. نو مخالف ګوندونه له دې ګټه پورته کول غواړي.
که تاسو ګورئ نو د عمران خان حکومت کې د هغې هغه پالیسۍ هم خرابې وې او بلې چې کوم دی نو خلک ته ډېر زیات مایوسه شو. اوس مولانا د هغې نه فایده وچتل غواړي حکومت باندې فشار زیات کړي. په دې وجه یوازې هغې نه بلکې ټول ګوندونه غواړي چې زر تر زنه دې نوې ټول ټاکنې وشي. د دوی دا هم کوشش دی چې هره په طریقه باندې جمهوري عمل دا هم د دوی دا کوشش دی چې دا معطل نه شي.
بل پلو د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون او حکومت رد کړي او ویلي دي د کال 2013 ټول ټاکنې پاکي او بي پري شوي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه د حکومت په اقتصادي پالیسۍ هم انتقادونه کوي چې اقتصاد یې خراب کړي خو حکومت بیا وایي اقتصادي اصلاحات راولي او دغه اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې شوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د سپتمبر پر 15مه په کاټلان کې وسلوالو یو سړی د هغه مور او ښځه د ناموس په نوم وژلی دي. د پولیس یو افسر پر مشال رادیو ته ویل دا کسان له دیره په ګاډي کې روان ول چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړي. د دوی په خبره ملزم د وژلې ښځې په خوانی میړه وو چې هغه تلقه کړې وه. د حکومت فعالان وایي په پښتونخوا کې ناموسي وژنې زیات شوې دي. اخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د مردان کاټلنګ د پولیسو یو افسر ډی ایس پی ګلشید خان مشال لیړو ته وویل چې یا د پیښه د چهارشنبه په ورځ د مردان کاټلنګ کونج سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې د سوابیا چوټالور رشید سره د خپل مور او ښځې د دیر نه را روان وو او دلته کې پرې ناست ملزمانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې رشید سر د مور او ښځې وژلې شو.
مختول
پولیس وایي چې د پیښ وروسته ډزې کوونکي تښتېدلې دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په بشري حقوقو کارکوونکي د مدني ټولنې یو غړی قمر نسیم وایي د غیرت په نوم وجنو پیښو کې وخت په وخت تیزوالی راغلی دی او د دوی د شمیرې تر مخه تیر کال په 2013 کې په زنانو باندې 180 د تشدد پیښې شوې دي چې پکې دا اویا څخه زیاتې وجلې شوې هم دي.
دا واقعیات په ګراوند باندې د دین ډیر سیوا کیږي څومره چې دا رپورټ کړل شي. د هیومن رائټس واچ د یو رپورټ مطابق په 2018 کې سلور اویا زنانه په خیبر پښتونخوا کې داسې وو چې هغه د قریبي رشتہ دارانو د لاسه وجلې شوې وو. هم د دې رپورټ مطابق تقریبا په پاکستان کې کم از کم 1000 زنانه داسې دي چې دا د غیرت په نوم باندې قتل کړل کیږي.
نوموړی وایي چې په داسې کیسونو کې ملزمان یا خو نه نیول کیږي او کو نیول هم شي نو بیا ورته سزا نه کیږي او وجه د پولیسو د پلټنو کمزور عمل او ګران عدالتی نظام بولی. ولی په خیبر پختونخوا صوبای سمله کې د پاکستان تحریک انصاف کون زنانه غړي آسیه خټک وای چې دوی به د داسې پیښو مخنیوي لپاره خصوصي قانون سازی وکړي.
سړی چې د هغه بچ هغې ته لاره ورکړل شي او ښځه چې د هغه قتل شي د غیرت صرف د ښځې سره محدود دی. نو دې لپاره مونږ ډېر مخکې هم کار کړی دی او انشاءالله دې پر خصوصا دې پر مونږ دې لپاره اوس قانون سازی تیزوي او دې کې به سخت نه سخت سزا کېده. دا بېجا قتل یا د غیرت په نوم قتل چې دا یو غیر قانوني غیر اسلامي او غیر شرعي او غیر اخلاقي دی.
د مردان پولیس چارواکي وایي چې ډزې کوونکي او وژل شوي د دواړو ډلو تعلق ثواب زلې سره وو. ولې پیښه کې چې کوم ګاډی استعمال شوی دی د هغې باره کې هم پلټنې روانې دي او د هغې ملزمانو د نیولو لپاره هم د مردان علاوه په ثواب کې چاپې شروع کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د غرمې یوه نیمه بجه سوه. ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرانو چارو وزارت مرستیالي ویلي واشنگتن غواړي چې هند زر تر خپل واګلاني کشمیر کې پر وګړو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز دا خبره پرون په امریکا کې خبري اعلان وکړه. د جماعت علما اسلام فی مشر ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون نه دی ځنډولی. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچي کې خبري اعلان ته وویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په اړیکه کې دی. پختون ژغورنې غورځنګ وایي د خپلو بندي غړو د راخلاصولو لپاره هر قانوني لار کاروي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل زیاتره غړي د ترهګرۍ او د عامه بې نظمۍ په تورونو نیول شوي چې پر ضد یې عدالت ته ځي او د پارلمان تر څنګ د حقونو نړیوالې ادارې به پرې هم خبروي. په پېښور کې د قبایلو لسګونه زده کوونکو او فعالانو د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې له داخلو د پاتې کېدو له وجې احتجاج کړی. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل د قبایلو لپاره په پوهنتونونو کې کمې څوکۍ ښودل شوي او چې له کبله یې د زیاتو نمبرو اخیستو باوجود له داخلو پاتې شو. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي له 300 زیاتو ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسولي. د کمیشن سرپرست وایي زبیح الله سعادت پرون ویل پاتې ولسوالیو ته نن انتخاباتي توکي رسي. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. او سعودي عرب په نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې د ټولو وسایلو په کارولو پر تهران سخت فشارونه واچوي او په خبره د ایران د تیری مخه ونیسي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم ال اساب یو ځل بیا وویل چې ایران د سپتمبر په 14مه د تیلو پر تنصیباتو د توغندیو او ډرون بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې ظفر خان وړاندې کوي. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه واوري. د مشال رادیو د روان خبرونې په دوه منیمای کې اوس ورسېدلې. دوه اونیزو خبرونو تاندې هلی او ټولنیز شبکې او سخدري زده. لومړی ځو د تاندې هلی پر لور. په دې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د پښتنو ښځو پر سیاسي هلو ځلو او په تیر سبا انتخاباتو کې د دوی پر رول خبرې شوي دي. دا خبرونه فرخنده اسد جوړه کړې ده. نو راځي چې ورته غوږ شو.
تاندی هلی.
اوریدونکو، په قبایلی ضلعو کې د 13 جولای په میاشت کې انتخابات وشول. دغه ته په لومړي ځل ښځو هم د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې برخه واخیسته او ډیرو پکې خپل ووټ هم استعمال کړ. د نن په پروګرام کې په سیاسي او انتخابي هلو ځلو کې د ښځو پر رول خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندی هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا په خیبر پختونخوا ته قبایلو تر برګړېدو وروسته هلته د صوبایي اسمبلۍ لومړی انتخابات وو. په دغو انتخاباتو کې دوه ښځې چې یوه له کورمینا د جماعت اسلامي کاندیدا ملا سبیبی او بله د خیبر نه د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا ناهید اپریدی هم وې. دغو دواړو انتخابات وو بایلل خو د قبایلي ضلعو سیاسي فعالین وایي دا یو مهم پرمختګ وو. څېړونکي وایي د پخوا په نسبت دا وار په قبایلي ضلعو کې زیات ښځو خپل ووټ استعمال کړ. د مومندو ضلع یوه سیاسي فعاله سکینه بیبي وایي پخوا به هم په قبایلي سیمو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه وه، خو دا وار له هغې نسبتا زیات ښځو خپل ووټ واچوو.
قبایلی سیمه باندې
د خزو خو بالکل د غوټ سوال نه پیدا کېدو، بلکې د سړوم نه پیدا کېدو چې ملکانو هغوی لا اوټ ورکولو او د عام ولس به نه ورکولو. نو اوس خو د سړو سره سره دغه دغه هم پیدا شو، د ښځو حق هم پیدا شو د اوټو. نو ښه په کافي تعداد کې ښځې راوتې دي. زه زما ډیوټي په امبار باندې وم، په هغې کې په تقریبا 17 پولنګ سټېشنې وې او په ښه تعداد سره ښځې راوتې دي. چا یې هر چا له ورکولو، چا بیت له ورکوو، چا تیر له ورکوو، چا لاټین له ورکوو، خو چا کتاب له ورکوو، خو په ښه تعداد راوتې دي. د حالانکې هغوی ته دا پته هم نه وه چې مهر څنګه لګي او موږ به مهر څنګه لګوو، خو ښځو دغه نه دی کړی، بندیش نه دی شوی، هر ځای کې راوتې دي.
سکینه بیبی وای زیاتره خوځو په خپل خوخه رائے نه وی اچولی او نه هم زیاتره د خپل ووټ په استعمال او په طریقه په هوی.
تاسو سوچو کې چې موږ نه د فریډ او درولې وا د ان پی او یو بل کته ولاړه وا د جمعه اسلامي تقریبا د هغه نه وا
او
هغه ته ووټ نه دی پریوته، هغه ووټ نه دی پریوته. نو خځې چې کمې دي، نو کېدای شي چې راتلونکي وخت کې خځې سرلیخ ډیر په خپل اختیارات استعمال کی. دا د خوځو خپل اختیار نه استعمال کړي چې نارینه به څه خبره کړي و او ما غوښتل مطابق به راتلل او ووټ بیا غوښتل ورکاو. ها چې ما څه وای د یو بنظیر ته دغه نه چې هغه کې خوځو ویلي یا به دا او ته هغه پاتې والا خودلو یا به ته سرو خودلو چې نه د بنظیر پیسې به بند شي که موږ ووټ ورنه کړو. مینه نور په کې هیڅ نه چې نارینه به چې دې څه تاسو ووټ واچوي او ما خلکو له بتلو ووټ بیا چولو.
خلک خوځو په خپل خوخه ووټ نه دی چولې یا خوځو کې کې دې شو څه پوری دوه
خوخه تقریبا نه 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 په خپل خوخه یوې خدي ووټ نه دی چولې. دا درو خبره د کوڅو کوی چې خوځو په خپل خوخه ووټ چولې نه په خپل نارینه او تاسو خبره لاره خودلې دا او ما قدماندې تل دی ووټ لګو اچولې نه موږ د تا د اډوكيشن کمی ده، اډوكيشن نشته دی. ټول سادهګان خوځې وي او ته دا پټم نه وتی کاغذ به لاس کې واخیستو نو بیا به ولاړې چې د مهر په کم ځای ولګوم او هغه کم دی د زما تلیلې په تیرو لګوا پلاټې نو لګوا په کم دی پکې ښکار کېدو به وته نه. بیا هغه باندې ډېر مسلې شوې، ډېر جنګونه وشو چې تاسو نو سره نه ځم وته چې زه خیر د کور کښې ورسره راشي خو نو وته ودی ښه یو ته وادي شي خو دغه سرکاري عمله بیا ورته نه ښیي. نو په دې دغه باندې نو ښځې نه دي پوهه، خځې نه وی پوهه، د پولینګ نه نوې خبرې، د ووټ نم نوې خبرې، د نشان نم نوې خبرې.
له شمالي وزیرستان د تعلیمي او سیاسي چارو په پروفیسر محب وزیر وای دا ورزيات خزې په پولینګ مرکزونو کې وری دل شوې خو لا هم خوځو په خپل خوخه د خپل ووټ استعمال نه دی کړی. په تیرو انتخاباتو کې د خوځو د رول په اړه پروفیسر محب وزیر وای
دی کې ظاهر خبره خدا دا چې کم چې الیکشن کمیشن د لسو فیصدی دغه مقرر کړی دی نو هغه په حوالے سره خو بیچ دا ریزلت ډیکلیئر کړی دی یا منلی دی نو دینا ښکارا ده چې خزو هغه رول به پکې وي. خو که د ښځې دغه رول مونږ وګورو چې ګنی دا د دوی په واقعي په خپله خوښه دی نو دلته به شاید چې شکونه مخې ته راځي ښځو ته هغه ازادي خو مخیال نه کېږي چې هغوی په خپله خوښه یو کنډیډیټ ته ووټ ورکوي. البته یو ښه دغه پکې دا راغلی دی چې په دې ضلعو کې په لومړي ځل یو زنانه کانډیډیټ مخې ته راغلی ده او هغې خپل کمپین چلولو، هلته یې ښځې بوتلې، نورې د پارټۍ د ګوند نورې ملګري ورسره وګرځېدې راوګرځېدې. نو دا یو ډېر ښه خوشایند یو خبر و مونږ دپاره، د ټولې نړۍ دپاره، چېرته چې په دې ضلعو کې د نو ضلعو کې د په لږ تقریبا 10-15 کاله مخکې د ښځنانو په حوالے سره خو بیخي یا د هسې هم د اظهار رایې د ازادۍ په حوالے سره ډېر منفي خبرونه راتلل نو هغه یو تاثر خو ختم کړو چې زنانه هم دلته کاندید کېدلی شي، زنانه اور ته مخې ته راتلی شي، زنانه پولینګ ته تلی شي. او نو دا پروسه که څه هم دې ځل په هغه انداز کې نه وي چې مونږ وایو چې ډېره ښه ده، خو یو ښه پروسه ده، خو یو ښه عمل دی.
باید دیتا دوام ورکړی شي او نور سړی تمه کولای شي، هیله لرلی شي چې د راتلونکی د دې سیمو د زنانو په والی سره هم ډېر بد بنې.
پروفیسر محب وزیر وایي دا به لا وخت اخلي چې قبایلي میرمنې او نجونې په انتخاباتو کې د پاکستان د نورو برخو غوندې برخه ولري او د خپلې خوښې انتخاباتي کاندید ته خپل ووټ واچوي.
یقینا زه خپل ډېر په دې حوالے سره دغه ما دا یو دغه خبره ودرته کوم چې ما خپل دا خیال و چې د جنوبي وزیرستان نه به خاص کر ګلالی وشیخ چې کوم دا هغه به خامخا مخې ته راشي، هغه به هم کاندید شي، خو هغه څه ونه شول. نو دارنګې نورې هم شته دي چې هغه هلی ځلې کوي په شمالي وزیرستان کې د عوامي نشنل ګوند په ما په خیال په کابینه کې یو زنانا شتون لري او په راتلونکي کې بالکل دا تما کېدای شي. یو خو دا صدا چې نړۍ اوس که ډېر هم دا رستو پاتې ضلع دي، خو د سوشل میډیا او د انټرنیټ او د ټکنالوژي دا اثرات دومره واضح دي او دومره زر دي او دومره موثر دي چې د دنیا یو ګوټ هم لکه رستو پاتې اوس نشو سړی شمرلی. نو دا اثرات پشتا دي او دا وکیږي. او بل د ایجوکیشن ریشو چې کومه ده زمونږ د دې نو ضلعو بیا خصوصا د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان مونږ ډېر زلمی پیغلې وینو چې په دې مختلفو پوهنتونونو کې د ملک نه بهر دوی زده کړې کوي او دوی هلته خپل سیمې ته ګوري. نو هغه په خامخا یو رول ادا کوي او دا که د دې څوک لاره نیسي هم باید نه مشي خیال چې څوک یې لاره ونیولی شي. نو دا به کېږي، دا به راځي. زنانه او بیدار شوی دی، ویښ شوی دی، نو مخې ته به راځي خامخا.
د مومندونه عائشه حسن وای دا وار زیات خوځ خپل ووټ استعمال کوهله لري چې پر روانو انتخاباتو کې به د خوځو برخه زیات وي.
او شو کنه چې نور کله به مونږ چې یو سټیشن باندې وو نو 5% بم نه وي. دا پیرا لکه زمونږ دي کې 2000 نه څه کم موټو نه وو، خو دا دی چې 5500 راووتل کنه. دا یو خوشاین خبره ده یو ځی کې 5% ووټ د ښځو نه و، هغه 33% راوځي. نو بس آخر وخت خو زم شو رورو به پکې د NPA ټول کار وکړي، نو په خپله به 50-70% ښځې به انشاءالله راوځي. بس دا چې مونږ خو لکه زمونږ یو خور ولاړه و ناهید افریدي، هغه خو الیکشن هم نه ګټلو، خدا دې چې یو کوشش وشو. هغې له مونږ منډې تړلي وو هللې ښځو ته مو ویل، خو هلته به اکثر دا وو چې ښځو به چې زمونږ سړي چا ته وي نو مونږ به هغې ته ووټ اچو. لکه هغه خپل اختیار د ښځو نه وو که نه، لکه زما یو کینډیډیټ خوښ دی زه به د کور سړو ته ګورم نو زه به ووټ اچوم. نو دا پکې لږ ډېر زیات وو. نور تقریبا ښځې ماشاءالله 25%, 33%, 30% خزیرا وو، بالکل ټول واچولو، ټول زمونږ وو ټول نه واچولو. کولیګی جنټی می خلار خپل وټونه کول کړل او بیا راغلل. ولی هلته ډیر کار په کار دی د ښځو په راوتو، د ښځو په وټونو زمونږ ډیر کار په کار دی. زمونږ یو پلان جوړ کړی دی چې دا پیر زمونږ ښځو د پاره او د ښځو د وټ د پاره به ډیر زیات کار کوي.
خیبر نه د پیښور پوهنتون استاد سمینا پریدی وای په قبایلی ضلعو کې خزی د سیاسي عمله بهر پاتې شوې دي او دا به وخت اخلي چې خزی په سیاست او انتخاباتو کې فعال رول ولري.
نو لکه دا و چې په قبایلی سیمو کې مونږ ګورو چې د دې له حال سره څه تیارې نه وو، سیاسي جماعتونه هم تیار نه وو. ورته کې خیر د سیاسي جماعتونو موجود پرزنت هم لږ ویک دی. هلته کې زیاتر مونږ ګورو چې انډیپینډنټ کینډیډیټس چې دی نو الیکشن کانټیسټ کوي او ګټي، مقصد خو د هغې هم د لحاظ سره څه تیاری نه وه. خو بدنصیبه خبره دا ده چونکې فاټا طرف ته لکه ایکس فاټا چې کومه ده یا قبایلی سیمې چې کومې دي ټرایبل ډسټرکټ، نو د دې طرف ته خو بالکل نه د سیاسي جماعتونو څه توجه وه، نه د ریاست
څه توجه وا زنانه د دې سیاسي عمل نه ډېر زیاتې بهر ساتلې شوې دي الته کې خو جنرال پاپولیشن خو بیا خاص خصوصي توګه باندې زنانه ډېر زیاتې بهر ساتلې شوې دي نو د کې داس داسې کلی ما په خپل ویزټ کړی دی په ورځ ایجنسی کې یا په خبر ایجنسی کې ایون چې د خبر ایجنسی زونه نږدې د خبر خاطه چې پوره پوره کلی کې ته کې یو زنانه هم ووټ نه دی کاست کړی هغه د پته نشته لري چې داسې د ټولو مرحله څنګه سره پاره ده مطلب ډېر زیات د کار کول ضرورت دی ټول چې نه صرف په انتخابي چې کوم مرحله دی پاره باندې اثر غوزیږي بلکې اوورال کلچر باندې د دې ډېر زیات اثر غوزیږي چې یو مطلب زنانه راځي او هغه جلسې او میټینګز لید کوي او دا کوي مطلب ټول پولیټیکل کلچر باندې د دې فرق غوزی بلکې ټول جنرال باندې چې د نړیوال سوسایټي باندې مداغه ډېر زیات خاص رات ویل کېد زنانه لپاره سپیس کریټ کیږي دا غي چې د نو دا یو پیل قدم دی د حواله سره چې دا غي په پبلک سپیس کې یو اکسپټنس ولګ دی راشي چې اویرګینی زنانه د کور نه هم بهرم راوته شي او خپل یو کردار ادا کولې شي نو مطلب د دې به داس نتایج وي
داندې هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خپل ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تیلي
ز بګر الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
د میرمنو پاړه اونې خبرونه تاندې هلي مو واورېدل. اوس د ټولنیز شبکې او سخدريزي خبرونه وخت سوی په نننۍ خبرونه کې د اروپایي هیوادونو او پاکستان په مثالونو هلته د سخدريزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیز شبکو فعالیت څرل سوی دی. په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونو ته پکتو ټولنیز شبکو د خلکو د خپلې رائے د اظهار ښه زمینه برابر کړې ده. خبرونه په امیر ساحل جوړ کړی ده چې تاسو هر اونۍ د جمعې او خالی په ورځو اوریدلای شئ.
په تیرو څو کلونو کې خلاصا سختری ډلې څنګه پراخې شوې په اروپایي هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې؟ آیا دا سمه ده چې سختریزه ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونې موضوع دي. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپل سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي او دا چې اوس مهال اکثره خلاصې سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي.
دا سمدا چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل.
په تیر خبرونه کې خبر شو چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دوبره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی.
جعلی او درو خبرونه خو تل وو او خپرېدل. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خپرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خپرېدې. اوس مهال جعلی خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي.
هم په تیر خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځنې سختدري زړلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او ادارې کمزورې دي.
په افغانستان کې د ایراس نور هم زیات ده، ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه قسم نظر
ده. د څېړونکو په خبره په اروپایي هیوادونو کې هم خلاصې سختدري زړلې پراخه شوې دي، خو هلته د ادارې جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي.
که چیرې تاسو د دې انکشاف په اروپا کې په غرب کې وګورئ چې د دې په څلورو پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی، دغه سختدریز خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کله
نن په خپرونه کې د سختدریز ډلو پراخېدو او زیات نفوذ باس پر مخ بیایو. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول. په دوی کې زیاتره ګاونډۍ هیوادونو ته ورغلل، خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل. په تیره بیا په 2015 زیږیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول، نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول. په دې ډلو کې ځینې سخت دریځ وي او د پراخو لاریونونو، ولسي غونډو او په سیمه ییزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړي. په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله، خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمان ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپایي ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وبایللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي، خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شنګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختدریځه ډلې بولي. پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختدریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه.
شپږو اوو کلونو کې البته زیاتره د تمرکز په دې و چې دې سره هم کولی شي چپي ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاص یا راسته لاس ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلي هغې د چتر یا د دید لږ سره لرې پاتې وو. هغې د وطنوالې د فاس کوم چې ډېر په سرحد د دغې نه ګټې پورته کړي او ځان قدرتو ته ورسېږي.
وطنیار وایي د سختدریځ ډلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. د وای د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختدریځ ډلې خپل پیغام تر لری لری رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جعلي خبرونه هم خپروي او د پروپاګنډي په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل.
کله چې دوی ولیدل چې دغه ډلو زخت زیات په تیزي په مخه روان دی، په چټکۍ په مخه روان دی، بیا په مجموع کې اروپایو ځینې عکس العمل ښکاره کړل چې یو عکس العمل نه دا و چې دوی د فیسبوک جوړوونکي مارک زوکربرګ راوغوښت په اروپایي پارلمان کې د هغې نه پوښتنې وکړې چې باید ځینې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالي نظریات چې دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دي خپرې دغه مخنیوی دی وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دي کوي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خپروي د هغې دي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړونکو ښودلې ده چې دغه
افکار چې دین ته خبريږي او د تاوتریخوالي افکارات چې د پټولونو کې خبريږي دا په مجموع کې هغه ډیر کم فیصدي ده چې د فیسبوک او ټویټر نه استفاده کوي، خو بالعکس به هغه ډیر فعال دي.
اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو، نو هلته هم یو شمېر سخت دریځ او وسلوالې ډلې موجودې دي. په پاکستان کې وسلوالو ډلو په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتیري، حکومتي کارکوونکي او لسی وګړي په نښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړي په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجود دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي، خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوي. د صدیقې په خبره همدا لامل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو او پروپاګندې د مخنیوي خبره وکړو، نو باید له احتیاطه کار واخلو.
زما په اند دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت له نورو هیوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سخت دریځو ډلو ملاتړ تړي پاتې شوی. که دولت له دې کار لاس واخلي، نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي څه دي، خلک کوم لوري ته بیول کیږي، آیا سم لوري ته ځي او که ناسم. اوس خو موږ ته دا هم نه ده معلومه
ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې یو بل مهم ستونزه دا ده چې په هغه هیواد کې له 1980 زیږیز لسیزې راهیسې ریاست د ځینو ډلو ملاتړی پاتې شوی او هغه ډلې اوس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي، خو پاڼې یې نه بندیږي.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه، نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوی دي، د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پاڼې هیڅکله نه دي تړل شوي. دا ډول سخت دریځه ډلې د فشار په صورت کې د څه مودې لپاره ځان اورک او غلي کړي، خو چې بحراني حالت ختم شي بیا سرګند شي.
د ډاکټر عائشه صدیقی په اند ټولنیز شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیاتې مهمې دي، ځکه چې له دې لارې خلک باسونه کولی شي، خو نوموړي پر ټویټر او فیسبوک ته خلاصو او سخت دریځه کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټر صدیقه زیاتوي چې هر څه وي، مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره، ټولنیزې شبکې نوې دي. که د ټویټر مثال واخلو، نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریځ لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده، نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کم عقل یې. هر وخت چې تاسو چاته کنځل وکړئ، نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسلې نه هواریږي.
جب تک هم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سخت دریځ ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واورېدل. تاسو خبر شوئ چې شونونکي وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سخت دریځ ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی، البته وروسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګندې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شونونکي وایي د پاکستان حالت له پرمختللیو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سخت دریځه ډلو ملاتړی پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو بحثونه دوام ولري، ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا د ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خبرونې له باس سره راشو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.